ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده د ریوا خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن هرکلی و تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل وای آی ایم ایف او د نورو ملګری ملکونو لخوا راتلونکو ورځو کې پاکستان ته عربونو ډالره نقد او د تیل په شکل کې قرض او سرمایه کاری ترلاسه کیدې شي چې اور سره به په ملکي گرانی کمی دی شي او اقتصاد ښه کیدې شي خو سړنکاران په دې نیو کې کوي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملہ سوزلا د فوز مشر جنرال باجوا او جنرال فیصل خبرې تری کړې دي خو وايي فوز یې ردل او کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعالې دي شي یاد دي د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرنې تورونه رد کړې دي او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیس په خپل اړومبني سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدل دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیس کې د امریکا په ویژن خبري کړي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل د عالمی مالیاتی ادارې آی ایم ایف سره د چارواکو په کچا د شوی لوزنامې وروسته ویلي چې پاکستان ته پروانه میاشت کې د دوستو هیوادونو نه د سلورو اربو ډالرو ترلاسه کېدو امکانات دي اسلام آباد کې خبری غونډې په موقع د خزانه وزیر ویلي د دې رقم د لارې با د ملک د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د سلورو اربو ډالرو خلا ډکولې شي د عالمی مالیاتی ادارې او پاکستان ترمنځ د چارواکو په کچه د شوی لوزنامې وروسته د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته 1.1 ارب ډالر ترلاسه کېدو د پاره لار هواره شوې ده خزانه وزیر پروند خالی پورز اسلام آباد کې خبری کانفرنس په موقع د غیر ملکی زر مبادله د ذخیره په حواله ویل چې د آی ایم ایف د وینا تر مخه پاکستان په موجوده کې د سلورو اربو ډالرو د فرق یا خلاصره مخ دی او پاکستان به د سلورو اربو ډالرو داخله د رواني جولای په میاشت کې ډکې د نوموړي تر مخه دا فرق به پاکستان د ملګرو هیوادونو لخوا د ترلاسه کیدونکي رقم د لارې ډکې هغه زیاته کړه د یو ملګری ملک نه به پاکستان ته د 1.2 ارب ډالر او تیل د مؤخره ادایګیانو په بنیاد ترلاسه شي او داسې به یو بل ملګری ملک هم د هیواد د ونډو په بازار کې د 1.15 ارب ډالر او سرمایه کاری کوي یو بل ملک به په پاکستان کې پیسې ډیپوزټ کوي او یو بل ملک به د مؤخره ادایګیانو په بنیاد پاکستان تګس ورکي خو مفتا اسماعیل وای پاکستان تبا پر روان مالی کال کې د عالمی بانک او ایشیای ترقیاتی بانک لخوا هم نږدې 6 ارب ډالر رقم ترلاسه شي خو اقتصادي پوهان وای چې یو یا د بل ملک نه قرض اغستل د پاکستان د اقتصاد د پاره دوامدار حل نه دی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملې سوسو زلا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض سره خبري کړې دي خوای فوز ریدلو کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعال کېدې شي د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرنې تورونه رد کړې دي او وايي چې کم خلک بدرک دي هغه یا د جنگیالو د ډلو سره شامل شوي دي او یا هم امنیتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوي دي پروند خالی پورس په اسلام آباد کې د میډیا د ازادۍ په حواله سره راجوړی شوی وی غونډه ته په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم ویل فوزی مشران ورته ویلی وو چې عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمه ثابتول ګران کار دی او چې مقدمه ثابت نشي نو ترهګر بیا خوشی کړل کیږي هر کله چې دوی خوشی شي نو بیا د ریاست پر ضد فعالیتونه شروع کړي عمران خان وای د فوز سره په دې سلا راغلی و چې نور به هیڅوک هم نه بدرک کیږي او چې بدرک دي نو د هغوی خاندانونو ته بلک تر لګا دا معلومات ورکړی شي چې هغوی چرته دي هغه په خپل دغه وینا کې په فوز کلکې نیوکې وکړې او وی ویل پاکستان کې د قانون بالادستی ځکه نشته چې دلته په سلور شپېتو کالو کې نیمایي حکومت فوزی امیرانو کړی دی او نیمایي دوه کورنو کړی دی خوای د دې دوانو په واکمنو کې د قانون مدام لا سرغړونه شوې ده د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د فوز د یو افسر د وجل کېدو وروسته د هغه سره یو ځای د هغه د تختول شوی خپلوان عمر جاوید مړې هم مندل شوې ده د دوی د وجنې ذمہ داری د بلوچانو یو وسلوال تنظیم منلیده د فوز د سارنې لاندې د کورونو جوړولو د سرکاري ادارې ډیفنس هاوسینګ اتارټي یو افسر لیفټیننټ کرنل لایک بیگ مرزا او د هغه د ترزوی عمر جاوید د تیری چهارشنبه شروع په ورځ د زیارت نا کوټې ته د کورنۍ د نورو غړو سره روان وو چې وسلوالو به تختول. د دوی د تختول کېدو سمدستي وروستو په سیمه کې په وسلوالو پسې پلټنې شروع کړې شوې چې په عملیاتو کې د هلیکاپټرونه هم کار واغستل شو، خو وسلوالو د فوز افسر لایک بیگ مرزا پر ډزو وجلی وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د لایک مرزا خپلوان عمر جاوید هم تختونکو وجلی او مړې د شنبی خالی په ورځ د زیارت په غرنۍ سیمه کې موندل شوې ده. د بلوچستان حکومت ویاندې فرا عظیم شاه هم د عمر جاوید د مړې د موندلو تصدیق کړي. بلوچ لیبریشن آرمی چې یو ناقانونه اعلان شوی وسلوال تنظیم د لیفټیننټ کرنل لایک د تختونی او وجنې ذمواري مخکې نه منلې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په 14 ضلعو کې نن د تحریک انصاف ګوند د شلو صوبایي پارلماني غړو په خالی شوو څوکو بیانه وټونه اچول کیږي. د وټونو شروع کېدو نه وړاندې دوه سترو مخالفه سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف په یو بل د ټګي تورونه هم لګولې دي، خو الیکشن کمیشن د وړاندې نه ویلې دي چې انتخابات به په شفافه طریقه سرته رسي. د صوبایي اسمبلی دا شل څوکۍ د پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف د هغو غړو نه خالی شوې دي چې د پنجاب د اعلی وزیر په ټاکنه کې د خپلې پارټۍ د فیصلې برعکس د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته خپل ووټ ورکړی وو. په دغو خالی شوو څوکو د 115 کسانو ترمنځ نن د اتوار په ورځ مقابله کیدونکې ده چې پکې به 15 لکه نه زیات ووټران خپل ووټونه پکاري. او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیستا په خپل سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیس کې د امریکا په ویژن خبرې کړي. د جی سی سی پلس 3 غونډې ته په وینا کې بایدن ویلي امریکا د سیمې د ټولو ملکونو ملګرتیا سره د دغه سیمې یو مثبت راتلونکي د پاره کار کړی دی. د خلیجی ملکونو همکارۍ په دې غونډه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او عرب اماراتو نه علاوه د مصر، عراق او اردن مشران هم شامل وو. صدر بایدن په دې موقعه زیاته کړه مونږ به چین، روس او ایران د پاره په دې سیمه کې د ځای جوړولو د پاره لار پرېنږدو. صدر بایدن په دې موقعه د منځني ختیس او شمالي افریقا د پاره د خوراک د تحفظ په مد کې د 1 بلیون ډالر امداد هم اعلان کړو. د چین د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو پروګرام د مخنیولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې عالمی اډانې د ګام د لپاره عرب مشرانو لخوا د 3 بلیون ډالر اجمنه هم وشوه چې بایدن یې هرکلی وکړو. صدر بایدن هم پرون ناوخته خپل سفر نه واپس واشنگتن ته راغلی. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نواریدل ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو سم چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د چارواکو په کچه د شوي لوزنامې ورستو ویلي پاکستان ته پروانه میاش کې د دوست هیوادونو نه د 40 ارب ډالر ترلاسه کېدو امکان دی. اسلام آباد کې خبری غونډه ته خزانه وزیر ویلي د دې رقم په ذریعہ به د هیواد د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د 40 ارب ډالر خلا ډکول شي. د نړیوال مالیاتی ادارې IMF او ملګری هیوادونو نه د پیسو ترلاسه کېدو سره به آیا د پاکستان اقتصادي بحران حل شي؟ اقتصاد پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ تفصیل په اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبريال اشرف حسین باندې کوي.
د نړیوال مالیاتی ادارې IMF او د پاکستان ترمنځ د چارواکو په کچه د شوی لوزنامي ورستو د IMF لخوا پاکستان ته د 1.1 بلیون ډالر ورکولو لار هواره شوې ده. مطبوعاتي راپورونه وایي چې نړیوال مالیاتی اداره د کال 2019 د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام لاندې د پاکستان لپاره د قرض په رقم کې د 1 بلیون ډالر اضافه باندې هم غور کوي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس په مهال د هیواد د ملکی زر مبادله ذخیره په حواله ویلي چې د IMF ترمخه پاکستان دا وخت د 1 بلیون ډالر د فرق سره مخ دی. د مفتا اسماعیل ترمخه پاکستان به د 1 بلیون ډالر داخله یا فرق د جولای په میاشت کې ډکوي. نوموړي ویل د یو ملګری هیواد څخه به پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالر تیل په ډیفر پیمنټ ترلاسه شي، او همداسې به یو بل دوست هیواد د 1.5 بلیون ډالر د ونډو په بازار کې سرمایه گذاري هم کوي. دی وایي بل ملګری هیواد به پاکستان ته نقد پیسې ورکوي، او یو بل هیواد به د مؤخر ادایګانو په اساس پاکستان ته دیس هم ورکوي. د غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې د کمی، د جاری کاتې مخ په سیوا کې دونکو خسارې، او د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستان د روپې په ارزښت کې د کمی لکبله پاکستان دا وخت د ادایګانو د توازن د بحران سره مخ دی. د پاکستان د خزانه د وزیر مفتا اسماعیل وینا ده چې پاکستان ته روان مالی کال کې د نړیوال بانک او ایشیایي ترقیاتی بانک د لوري هم نږدې 1 بلیون ډالر قرض ترلاسه کیږي. پاکستان کال 2019 کې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د 6 ارب ډالر د قرض لوزنامه لاسلیک کړې وه، او تر اوسه پورې د دې پروګرام لاندې پاکستان ته د نیمې څخه زیات رقم هم ورکړې شوې دی. د اقتصادي چارو خبریال او کارپوه طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي که په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي چارې په ښه شان روانې پاتې وي، نو ګمان کوي چې دا رقم به د هیواد اقتصادي ستونزې تر څه حده راکمې کړي.
ادروایز که زموږ روپے نور پریوزی، او که زمونگا امپورٹ بل نور سیوا کیگی، سنگ چه انرجی پرائسز دی، او دا غشان زمونگا فوڈ امپورٹ بل چکم دے اغا نور سیوا کیگی، زمونگ ایکسپورٹس اغا شان تے نسیوا کیگی، زمونگا ریمیٹنسز کے ڈیکلائن نازی، زمونگ پا انویسمنٹ کے کمی رازی، زمونگ پا ٹیکس کلیکشن کے کمی رازی، نو بیا دا 4 بلین ڈالر چکم دی دا کم دی. تھرو آؤٹ دا فسکل ایئر چکم دے دا با انڈر پریشر گورنمنٹ، چه 4 بلین ڈالر دا خو اغا انیشل اسٹیمیٹ دی.
دا پاکستان مرکزی بینک په دې وروستو کې د ګرانې د مخنیوي لپاره د سود شرح 15% ته رسولې وه. د ګرانې دا شرح د جون په میاشت کې 1.3% ته رسیدلې وه. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په خپل خبری کانفرنس کې دا دعوه هم کړې چې د دې رقم ترلاسه کېدو سره به په پاکستان کې ګرانې کم شي، او د زر مبادله ذخیره به هم زیاته شي، او دغه شان د IMF سره د تړون وروستو به د ډالر په مقابله کې په روپې فشار هم راکم شي. خو د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د اقتصادي چارو سیلنکار شاهد محمود وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د یو یا بل هیواد څخه پیسې په قرض اغستل د پاکستان د اقتصادي ستونزو پایدار حل نشي کېدی.
سٹیټ بینک او پاکستان ریزروز کې پیسې راشي، او پیسو نه چې هغه د ملک اقتصادي حالت خو نه بدلیږي، هغه خو صرف ډېر پاره یو چې امپورټ څخه پیمنټس کوي او تاسو نو هتا سر راشي، او مه بي دا وشي چې روپے چی نو هغه لکه پر لاشي، او 2 روپے ډالر اگینست دې او ډالر په هغه کې مقابله کې لکه ساتي پر لاشي، خو هغه به بیا واپس راشي. دا پدې باندې نه جی، دا پدې باندې چې ملک کې ستاسو اقتصادي صورتحال اقتصادي ډانچا څه ده.
د پاکستان او IMF ترمنځ د چارواکو په کچا د تیر زیارت پرز د قرض پروګرام د بحاله لوزنامه شوه، او د IMF چارواکي هله خای چې د سره به د پاکستان اقتصاد مستحکم شي، او د روپې په قدر کې به هم یو سخوالي راشي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا د ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل IMF نه د امدادي قرض بوت کولو د پاره سخت اقتصادي فیصلې کړې دي، خو پاکستان د خپل درآمداتو او په خپل اخیستو قرضو د خطلي سود د اداګۍ د پاره د نورو اربونو ډالرو محتاج ده. په دې موضوع تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر عالمی مالیاتی پنګي IMF نه د امدادي قرض د حصول د پاره سختي اقتصادي فیصلې کړې دي، خو پاکستان د خپل درآمداتو او خپل اخیستو قرضو د خطرې سود د اداګا د پاره اوس هم د نورو اربونو ډالرو اجتمن دي. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د خزاني وزیر مفتاح اسماعیل ته دا یو سخت کار په وړاندې پروت و چې پاکستان کې د سریلانکا غوندې اقتصادي اړې غړې جوړ نشي. مفتاح اسماعیل په اپریل کې د میاں شاباز شریف د نیوی حکومت د جوړېدو وروسته د خزانی وزیر جوړ کړی شوی دی. آی ایم ایف د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې راتلونکي کال کې به پاکستان تسلور ارب ډالر قرض پوره کړي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو اقتصادي بوختو کې انخته دی. د پاکستان د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل ویلي دي چې د روس او د اوکراین د جنگ له سببه د تیلو او د خوراکي سامان نرخونه ډیر اوچت شوي دي. دې سره د پاکستان اقتصادي وضع ډیره ګډوډه شوې ده. هر کله چې د اوکراین د جنگ له سببه سریلانکا د وړاندې نه پتین د کونو دي او دغلت د تیرو سو میاشتو راسي احتجاجونه روان دي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان تیر حکومت د ای ایم ایف د سالانه بغیر په تیلو باندې د حکومت لخوا رعایتي نرخونه په ځای ساتلی وو او په ټیکسونو کې هم خلکو ته معافی کړې وي. خو د موجوده حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل آی ایم ایف له تسلی ورکړی دا چې پاکستان موجوده حکومت به آی ایم ایف سره په کړو خپلو لوزونو ټینګ ولاړ وي. آی ایم ایف سره د پاکستان خبرې د پاکستان د خپل اتحادی د چین د مفاداتو د تحفظ کولو په وجه هم کړکېچنې شوې وي. سریلانکا په تیر اپریل کې د خپل بین الاقوامي قرضو د ادا کولو جوګه پاتې نشو. پاکستان هم په دغه لار روان شوی وو کله چې د چین نه بي حساب قرضونه واخیستل او هغه خوړل شروع کړل. آی ایم ایف چې په دنیا کې کوم ملکونو له قرضونه ورکي د هغو باره کې ورسره دا فکر ملوي چې دغه ملکونه د آی ایم ایف قرضونه د چین په قرضو کې ورنکي، ځکه چې چین د تیرو سو کلونو راسي په دنیا کې غریبو ملکونو ته د ټولو نه د زیاتو قرضونو ورکولو ملک جوړ شوی دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان د نوي حکومت او د آی ایم ایف ترمنځ د قرض په معاملې تر څو هفتو پورې خبرې وشوي. دې خبرو نه پس آی ایم ایف پاکستان ته د خپل شرطونو د پوره کېدو انتظار وکړو. هر کله چې پاکستان د پاره د امدادي قرض معاملې اوس هم د منځورې د پاره د آی ایم ایف د بورډ په وړاندې پرته ده. د پاکستان د خزاني وزیر مفتاح اسماعیل یو بیان کې ویلي دي چې د آی ایم ایف په قرضو پاکستان مالی محکمتیا مونږ ده، مونږ په دې پروګرام په سختۍ سره عمل کوو. اخبار لیکي چې د پاکستان د موجوده حکومت په اپریل کې د واک اختیار تر لاسه کولو په وخت د پاکستان مرکزی بانک سره سده پاسه لس ارب ډالر زره مبادله موجود و. خو مفتاح اسماعیل دا خبره هم وکړه چې سخت کال به یو ویشت ارب ډالر قرض هم واپس کول وی. اخبار کی چې د میاں شاباز شریف په اتحادی حکومت د وزیر خزانه مفتاح اسماعیل سخت غزار د تیرو د نرخونو د اوچتولو دی. هر کله چې په عدم اعتماد وستې شوی په خوانی وزیر اعظم عمران خان ورته هم په سر ناشته همدغه وجه ده چې میاں شاباز شریف او د هغه کابینی د تیرو د نرخونو د زیاتېدو منځوري د ډیرو هفتو د غور نه پس ورکا. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان کې حکومت ارمیاش د تیلو په نرخونو کې د سرکاري رعایت په ورکولو شپږ سوه میلیونه ډالر خرج کړي، خو اوس د دې رعایتي نرخ په ختمېدو د تیلو نرخونه یو په دوه زیات شوي دي. اخبار لیکي چې مفتاح اسماعیل د امریکې د پنسلوانیا ریاست نه د ډاکټریټ د ډیګری اخیستو وروسته په کال 1990 کې آی ایم ایف سره نوکر شوی و. د خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې آی ایم ایف سره په لوزنامه کولو مون خپل سیاسي مستقبل په داو اخو دی. د عمران خان د حکومت د خزانه په خوانی وزیر حماد اظهر په ټویټر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت او آی ایم ایف پاکستان کې د نوري ګرانې راوستو پروګرام جوړ کړی دی او دا چې عوام به دوی نه د قلارې سا ناخلي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا دی واټ اوجی د پاکستان د شمیرنې اداره وای د تیر کال په مقابله کې روان کال د جون په میاشت کې د سیمټو بای آتش په 30% او د سړیې بای یو کم 50% زیات شوې دي او کاروباریان وای د زیاتو بایو لکبله د هغوی روزګارونه 90% خراب شوی. نور تفصیل د ډیوا خبريال ریاض حسین پر رپورٹ کې.
د شمیرنې اداره وايي په پاکستان کې د غوښتنې د کمی باوجود د تیر کال په مقابل روان کال په جون کې سیمټ 80% او سریا یو کم 50% ګرانه شوې. کاروباریان وايي د ګرانو بیو او غوښتنې د نشوالي له وجې 90% کاروبارونه اغیزمن شوي. د ورځې وړاندې مرکزی حکومت په پاکستان کې د پېټرولو بیې 83 روپۍ او ډیزل 30 روپۍ لیټر ارزان کړي وو. په مردان خار کې د سیمټو او سریې کاروباری جاوید خان بي ویډیو ته وايي په خلکو کې د اخستو توان ختم شوی. خوراکي شیان دومره ګران دي چې د ودانې د جوړولو لپاره خلکو سره د پیسو بچت نکېږي. دوی وايي دوه میاشتې وړاندې د سیمټو یو بوجه په 600 روپۍ وا او اوس یو بوره 1000 روپۍ ته رسیدلې او سریا یا سیخ په 1,12,000 روپۍ ټن وو، خو اوس د هغې قیمت 2,14,000 روپۍ ټن ته زیات شوې. جاوید وايي د غوښتنې د نشوالي له وجې کاروبار په تاوان کې روان دی.
دوکان کم سیل دی نو دا د رجیتی سر روپی دو مزدورانو دا چو پیسی ام نگوڑی تن خاگان من خاگان ہو پیدا وا دمونگ بابا 500 بورے سیل دور دیو آگا جی کم دی 60-70 بورو لرا گلی دو 60-70 بورو کی جی تکی 100 روپے بورے ام گھٹے رو جیش پیتر بورے دا خرد کرشپک 100 روپے شو آو جمونگ دا دوکان خرچ دا 26-27 دو 2000 روپے بڑی ٹین کلاب مائی نسی دا ورد راوان دی دیر روپی جنگلو دوکان داران دی پل انکم آگا جی کم شو ختم شو ناوی رخپل سرمایه او کول دوکانو یا ختم کرا.
د شمیرنې اداره وایي په مجموعي توګه روان کال 2022 کې د تیر کال په مقابل 80% د سیمټو پیداوار په لومړي ځل کم شوی، ځکه چې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته د سیمټو برآمد د 14% نه 10% تر کوس شوی او د دې په حجم کې 22% کمی راغلی. اداره دا هم وایي د سیمټو غټ مارکیټونه افغانستان او سریلانکا کې د داخلي حالاتو او په پاکستان کې په پیداوار د خرڅونو د زیاتوالي له وجې منفي اغیزې شوی. په خیبر پښتونخوا مردان کې پخوانی د کاروبار کوونکو مشر اظهر خان عثمان خیل وی وی ډیو ته وایي د پېټرول، ډیزل او بجلی د زیاتو بیو له وجې پیداواری خرڅونه زیات شوي.
ډیزل پر 120 روپۍ دغه شیو نو تقریبا 12 روپۍ سیمن هغه ځا پر هغه ځا په ظاهر د بیا پروډکټ کاسته موږ ته او دغه شانتي بجلی چې کم ده نو هغه پی یونټ هغه ته کم دی هغه هم دغه کې مقامي دغه کم دی زیات دغه راغلی نواله راغلی دی په پروډکشن او په دغه کې په کاروبار کې او انټرنیشنل لیول باندې هم دغه مشکلات راغلی دي.
سیلانی وایي په تیر حکومت کې د ودانې په څنګه کې د مالیې په مت کې رعایتونه ورکړی شوي وو او د مرکزی حکومت لخوا د میرا پاکستان، میرا گر او نیا پاکستان هاوزینګ سکیمونه هم شروع کړی شوي وو، خو د مرکزی بانک لخوا د سود په شرکه کې د زیاتوالي ورستو مرکزی حکومت په دغه سکیمونو کار ځنډولې چې له عمله یې په ملکی کچا د سیمټو او سریې غوښتنه هم راکمه شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډی با تماجه د بے باورۍ د تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کړی شوی او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا منلې ده چې خپل حکومت په وخت به د پوځي اسټابلیشمنت مناتونه کول چې اتحادیان دي د مهمو فیصلو په وخت پارلیمان ته راولي. تفصیل د اورنګزیب خان پر رپورٹ کې.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان منلی دی خپل حکومت په وخت به ورته فیصله کولو په لړ پوزي اسټابلیشمنت ضرورت بوو، ځکه چې د دوی حکومت ګوندونو به د بلیک میل کولو په ټولنیز رسنیو د تبوسونو په جواب عمران خان دغه خبره منلی ده.
بل اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتے کرنی پڑتی تھی، اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آو ووٹ کرانے کے لیے.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان منی کله چې وزیر اعظم وو نو د بجټ منظوري د پاره به استخباراتي ادارو منتونه کول چې دوی د اتحادیان د پارلیمان ته راوړي. عمران خان دا خبره هم کړې ده چې ری دوباره ورته د غشن حکومت پلو شي نو دی به ترې په دې انکار کوي چې یو کمزور اتحادي حکومت کې لوی فیصله نشي کېدی او کوم طاقتونه چې فیصله کوي هغه اعتصاب نه غواړي او که اعتصاب نه کوي نو بیا به هیڅ هم نشي کېدی. عمران خان دا هم ویلی دی احتساب اداره یا نیب هم د دوی کنټرول کې نه و. عمران خان یو خوا وای اتحادیانو باور ته زورنه ورکوله، بل خوا هم د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم مشر چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر جوړول غواړي. عمران خان کله په ادارو ټول لګوي د دوی حکومت ختم کړی دی، کله وای ادارې بے طرفه یا نیوټرل نشي پاتې کېدی، کله وای پوز د سیاست نه ځان لري وساتي. د عمران خان دغه بیانونو په حق له خبریال عبدالله مومند وای دا یو حقیقت دی، پاکستان کې همیشه حکومت هم د پوزي اسټابلیشمنت په خوخه جوړ شوی هم دی او ختم شوی هم دی. مثال یې ذوالفقار علي بټو، نواز شریف او د بېنظیر حکومتونه ختمول دي. عبدالله مومند وای
په 2022 کې دا وشو چې د اسټابلیشمنت د سپورټ نه بغیر عمران خان چې دی دوه ورځې هم په اقتدار کې تیر نه کړی. نو دا د ټولو سیاست لپاره د پاکستان د جمهوریت لپاره یو دغه دی چې چرته کچرته اسټابلیشمنت وغواړي نو پاکستان کې به سیاست کیږي، پاکستان کې به حکومتونه خپل وخت پوره کوي، پارلیمان به فعالي، او که هغوی نه غواړي نو دغه رنګي حادثې به کیږي. دا نو دا اوس هم یو حقیقت دی چې اسټابلیشمنت په دې ملک کې یو غټ طاقت دی. تاسو کتلی د شابه شریف حکومت کې په میډیا باندې هم دغه قسم حملې اوس هم جاری دي، او هغوی کله هم نه غواړي چې پاکستان کې یو مضبوط جمهوریت وي او پاکستان کې سیاست چې دی هغه آزاد شي.
عمران خان په پوسټ تور هم لګوي او ورته دا پیغام هم ورکوي چې خپلې غلطۍ دې ټیک کړي، ځکه چې تاوان به هم پوسټ ته رسي. پاکستان پوسټ د اپریل په میاشت د عمران خان حکومت بے باورۍ پریکړې په نتیجه ختمېدو پس واضح ویلي وو سیاست کې نه دلچسپي لري او نه کار، او بے ځایه په پوسټ تنقید نه دی پکار. پاکستان پوسټ خو سیاسي کردار نه انکار کوي، خو پاکستان کې د جمهوري حکومتونو نه زیات پوځي امیرانو حکومتونه موده هم پاتې شوې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
نور دین کو وایس اف امریکا ډی ودا د باجوړ سیاسي او سماجی کارکونکو وای د یو مذهبي ګوند د جرګې په فیصله به خزي د سیلګری زینو ته د تګنا منې نکړي. د بشري حقوقو فعالانو ویلي د سړو په څیر خزو ته هم اجازه ده، او هغه هم حق لري چې د سیلګری زینو او هاغه زیته لاړ شي چرته چې دوی تل غواړي. په دې موضوع نور تفصيل د ډیوا خبريال ارشد مومن وړاندې کړي.
د باجوړ نه سیاسي او سماجی کارکون نسرباز دیوتول په باجوړ او نورو قبایلی ضلعو کې خزي بازارونو ته د سودا اخیستو د پارزي په پټو کې د خوندانو سره په کرونده کې مرسته کوي، د غرونو نه خشاک راوړي، او د لری چینو او کویانو نه کورونو ته اوبر راوړي. نو بیا ولې د سیلګری زینو ته پتلوې د بندیز خبره کیږي؟ نو موړي ویل په خزو د سیلګری زینو ته پتک د بندیز خبره د یو مخصوصه مذهبي ګوند لخوا شوې ده، او دا خبره په کوم مقامی جرګه کې نه ده شوې، ځکه د سیمې خلک دغه فیصلې منلو ته نه دي تیار.
میری مطلب دا دے دا سخکاری چی یو ظل بیا دل تا بگن دا شدت پسندیتا یا ترہگری تا بگن دا نا راواری لیکن چی دا اولیس تا دا کسم پیپرون چی گن دا پیرا سپر شوی دے
زی خلکو دیوته ول دغه جرګه د جمعیت علما اسلام په رحمان دل لخوا را بلل شوی و. خو د جمعیت غړي وای چې زی مشران او سیاسي کارکونان هم پکې شامل وو، او دا یو قومي جرګه و. د خزو حقوقو لپاره کارکونکي د هوا لور نومې تنظیم مشر خورشید بانو دیوته ویل د جرګې د دغه فیصلې غندنه کوي. هغه جرګه د خزو په اړه فیصلې کوي، کومه جرګه کې چې د خزو نمائندګي هم نه وي،
او جلبو کې یو ممبر هم د خاتون نوی خزه نوی، نو تاسو هغه خلاف ناس کې خپل فیصلې کوي، خپل قانون جوړوي.
وکیل اکبر هوتی دی وته ویل د پاکستان د آئین آرټیکل 15 لاندې د پاکستان هر وګړي ته د آزاد تګ راتګ آزادي ورکړل شوې ده، او د سړو په سیر خزو ته هم آئینی حق دی چې بغیر د سبندیزونو نه وګرځي.
هغه چې چرته غواړي هغه مومن کولی شي د پاکستان د یوې سینه بلیتا یعنی په مومن باندې هیڅ قسمه کټګ نشته، او سړی په مومن باندې خلک کنفاینټین نه ده د آرټیکل 15 وایلیشن نه.
د باجوړ خر اسیسټنټ کمشنر حمزه زور دیوته په یو لیکل شوی پیغام کې ویلي په باجوړ کې د خزو په ګرځېدو او داغوی د سیلګری زینو ته پتلو هیڅ بندیز نشته، نو مولي لیکلي کوم تن یا غیر ریاستي ډلې ته د اجازه نشي ورکړل کېده چې په دې ازادۍ کې مداخله وکړي. د باجول د پولیسو مشر عبدالصمد هم دیوته په یو لیکل شوی پیغام کې ویلي، موږ په خپل ټولنه کې د ښځو حقونه د پام نه نشو غورځولې. چارواکو ویلي دوی به دا خبره یقیني کوي چې د سیلګری په ځینو کې د ځای روایتو خیال وساتل شي. د باجول ځلی انتظامی او د پولیسو دوانو چارواکو د ډیوه د دې پښتنې جواب نه دی ویلې چې آیا د جرګې د غړو خلاف کوم قانوني کاروي شوی او کنه. خو د پولیسو سرچینو ډیوه ته ویلي د جرګې د غړو په ضد ورته د اف آی آر لیکلو یا کوم بل ګام پورته کولو تر اوسه پورې سندې ویلې شوی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. د ریوا خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل وای آی ایم ایف او د نورو ملګری ملکونو لخوا راتلونکو ورځو کې پاکستان ته عربونو ډالره نقد او د تیل په شکل کې قرض او سرمایه کاری ترلاسه کیدی شي چې اور سره به په ملکي گرانی کمیدی شي او اقتصاد ښه کیدی شي. خو سړنکاران په دې نیوکی کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملې سوزلا د فوز مشر جنرال باجوا او جنرال فیصل خبرې ترې کړې دي. خوای فوز یریدل کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعالې دي شي. یاد دي د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرنی تورو نارت کړې دي. او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیځ په خپل اړومبني سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیځ کې د امریکا په ویژن خبري کړې. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل د عالمی مالیاتی ادارې آی ایم ایف سره د چارواکو په کچا د شوی لوزنامې وروسته ویلي چې پاکستان ته پروانه میاش کې د دوستو هیوادونو نه د سلورو اربو ډالرو ترلاسه کېدو امکانات دي. اسلام آباد کې خبری غونډې په موقع د خزانه وزیر ویلي د دې رقم د لارې با د ملک د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د سلورو اربو ډالرو خلا ډکول شي. د عالمی مالیاتی ادارې او پاکستان ترمنځ د چارواکو په کچا د شوی لوزنامې وروسته د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته 1.5 ارب ډالرو ترلاسه کېدو د پاره لاره هواره شوې ده. خزانه وزیر پروند خالی په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس په موقع د غیر ملکی زر مبادله د ذخیرې په حواله ویل چې د آی ایم ایف د وینا تر مخه پاکستان په موجوده کې د سلورو ارب ډالرو د فرق یا خلاصره مخ ته او پاکستان به د سلورو ارب ډالرو داخله د رواني جولای په میاشت کې ډکې. د نوموړي تر مخه دا فرق به پاکستان د ملګرو هیوادونو لخوا د ترلاسه کیدونکو رقم د لارې ډکې. هغه زیاته کړه د یو ملګری ملک نه به پاکستان ته د 1.2 ارب ډالرو تیل د مؤخره ادایګیانو په بنیاد ترلاسه شي او داسې به یو بل ملګری ملک هم د هیواد د ونډو په بازار کې د 1.5 ارب ډالرو سرمایه کاری کوي. یو بل ملک به په پاکستان کې پیسې ډیپازټ کوي او وايي یو بل ملک به د مؤخره ادایګیانو په بنیاد پاکستان ته ګیس ورکړي. خو مفتا اسماعیل وايي پاکستان ته به په روان مالی کال کې د عالمی بانک او ایشیایي ترقیاتی بانک لخوا هم نږدې 6 ارب ډالر رقم ترلاسه شي. خو اقتصادي پوهان وايي چې یو یا د بل ملک نه قرض اخیستل د پاکستان د اقتصاد لپاره دوامدار حل نه دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملې سوزلا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض سره خبري کړې دي. خوای فوز یریدلو کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعال کېدې شي. د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرنې تورونه رد کړې دي او وايي چې کم خلک بدرک دي هغه یا د جنگیالو د ډلو سره شامل شوي دي او یا هم امنیتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوي دي. پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې د میډیا د ازادۍ په حواله سره راجوړی شوی وی غونډې ته په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم وویل فوزی مشران ورته ویلی وو چې عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمه ثابتول ګران کار دی او چې مقدمه ثابت نشي نو ترهګر بیا خوشی کړل کیږي هر کله چې دوی خوشی شي نو بیا د ریاست پر ضد فعالیتونه شروع کړي عمران خان وای د فوز سره په دې سلا راغلی و چې نور به هیڅوک هم نه بدرک کیږي او چې بدرک دي نو د هغوی خاندانونو ته بلک تر لګا دا معلومات ورکړی شي چې هغوی چرته دي هغه په خپل د غوینا کې په فوز کلکې نیوکې وکړي او وی ویل پاکستان کې د قانون بالادستی ځکه نشته چې دلته په سلور شپیتو کالو کې نیمایي حکومت فوزی امیرانو کړی دی او نیمایي دوه کورنو کړی دی خوای د دې دوانو په واکمنو کې د قانون مدام لا سرغړونه شوې ده د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د فوز د یو افسر د وجل کېدو وروسته د هغه سره یو ځای د هغه د تختول شوی خپلوان عمر جاوید مړی هم مندل شوی دی د دوی د وجنې ذمہواری د بلوچانو یو وسلوال تنظیم منلی ده د فوز د سارنې لاندې د کورونو جوړولو د سرکاري ادارې ډیفنس هاوسینګ اتارټي یو افسر لیفټیننټ کرنل لایق بیگ مرزا او د هغه د ترزوی عمر جاوید د تیری چهارشنبې یا شروع پورس د زیارت نا کوټې ته د کورنۍ د نورو غړو سره روان وو چې وسلوالو به تختول د دوی د تختول کېدو سمدستي وروستو په سیمه کې په وسلوالو پسې پلټنې شروع کړې شوې چې په عملیاتو کې د هلیکاپټرونو هم کار واغستل شو خو وسلوالو د فوز افسر لایق بیگ مرزا پر ډزو وجلی وو د بلوچستان د کورونا چارو وزارت یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د لایق مرزا خپلوان عمر جاوید هم تختونکو وجلې او مړې د شنبې خالی پورس د زیارت پخرانی سیمه کې مندل شوې ده د بلوچستان حکومت وایاندې فرا عظیم شاه هم د عمر جاوید د مړې د مندلو تصدیق کړي بلوچ لیبریشن آرمی چې یو ناقانونه اعلان شوی وسلوال تنظیم ده د لیفټیننټ کرنل لایق د تختونی او وجنې ذمہواری مخکې نه منلې ده د پاکستان د پنجاب صوبې په 1400 ضلعو کې نن د تحریک انصاف کوند د شلو صوبایي پارلماني غړو په خالصه وسوکو بیان ووټونه اچول کیږي د ووټونو شروع کې دوه وړاندې دوه سترو مخالفه سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف په یو بل د ټګي تورونه هم لګولې دي خو الیکشن کمیشن د وړاندې نه ویلې دي چې انتخابات به په شفافه طریقه سرته رسي د صوبایي اسمبلی د شل څوکۍ د پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف د هغو غړو نه خالی شوې دي چې د پنجاب د اعلی وزیر پر ټاکنه کې د خپلې پارټۍ د فیصلې برعکس د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته خپل ووټ ورکړی وو په دغه خالی شوو څوکو د یو سل 15 اویا کسانو ترمنځ نن د اتوار په ورځ مقابله کیدونکې دا چې پکې به 15 لکه نه زیات ووټران خپل ووټونه پکاري او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیستا په خپل سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیست کې د امریکا په ویژن خبري کړي د جی سی سی پلس 3 غونډې ته په وینا کې بایدن ویلي امریکا د سیمې د ټولو ملکونو ملګرتیا سره د دغه سیمې یو مثبت راتلونکي د پاره کار کړی دی د خلیجی ملکونو همکاري په دې غونډه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او عرب اماراتو نه علاوه د مصر، عراق او اردن مشران هم شامل وو. صدر بایدن په دې موقع زیاته کړه مونږ به چین، روس او ایران د پاره په دې سیمه کې د ځای جوړولو د پاره لار پرېنږدو. صدر بایدن په دې موقع د منځنی ختیځ او شمالي افریقا د پاره د خوراک د تحفظ په مت کې د یو بلیون ډالرو امداد هم اعلان کړو. د چین د بیلټ اند روډ انیشیټیو پروګرام د مخنیولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې عالمی اډانې د ګام لپاره عرب مشرانو لخوا د 3 بلیون ډالرو اجمنه هم وشوه چې بایدن هرکله وکړو صدر بایدن هم پرون نا وخت خپل سفر نه واپس واشنگټن ته راغله اهم دا اتر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونه او معلومات لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا روس د اتوار یا یک شنبه پورز د یوکرين په جنوبی خار میکولایف میزایلی بریدو نه کړی دی
په تیرو اونیو کې هم روس په دا خار باندې یو شمیر بریدونه کړی وو. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې وایي چې د روس دغه بریدونو هدف صنعتي تنصیبات وو. د روس او یوکرین ځواکونو د خالی یا شنبه پورت باندې هم د اوکران په ختیز دونباس سیمه کې په یو بل د توپ ډزې کړې وې. د دې نه وړاندې روس د یوکرین په یو شمیر ښارونو کې د کروز میزایلي بریدونه کړی چې ګڼو ودانیو ته زیان رسولې او یو شمیر کسانو ته پکې مرګ جوړل هم اوریدلې ده. د یوکرین د جګړې وروسته حال د وایس اف امریکا پر رپورت کې ماوجر وړاندې کړي.
روس د ایتواری یک شنبه په ورځ د اوکران په جنوبی خار مایکولایف باندې د توغندې او برید وکړو چې پرسته یو نه یو کې د ګنش میډیدونو هدف پاتې شو دی. اسوسییټډ پریس رپورت پر کوي چې صنعتي تنصیبات هدف وو. د خالی شنبه په ورځ په خپل ورځنی وینا کې د اوکران صدر ولادمیر زیلنسکی د اوکرانانو نه غوښتنه وکړه چې په مختلفو مطبوعاتو کې د اوکران په اړه د غلطو معلوماتو او پروپاګندو په اړه یو ډول احساساتي حکمیت رامنځته کړي. زیلنسکی ویل موږ په دې پورې تړل نه یو چې دشمن په دوامدار توګه ستاسو ادمه په وړاندې سپیلوي. هغه ویل چې د اوکران خلک باید دا طاقت ولري چې د هر ډول معلوماتو پیغام پرته له دې چې د چا لپاره شي پوه شي چې وګوري څوک ورته اړتیا لري او د چا لپاره دی. زیلنسکی ویل کله ناکله د مطبوعاتو وسلې د روایتي وسلو په مقابله کې ډېرې اغېزمنې کېدی شي. د اوکران یووالی د دروغو یا ګواښونو جالی معلوماتو یا سازشی نظریاتو سره نشي ماته دلی. د روس او اوکران واکونو د خالی شنبه په ورځ د اوکران په ختیځ دونباس سیمه کې د توپونو ډزې وکړې. تر دې مخکې د اوکران په څو خارونو او خارګوټو کې د روس کروز توغندي لګیدلې چې د ستوګنې ودانې زیانمنې کړې دي. کارکونکو د نیپرو په مرکزی خار کې سیمه پاک کړه چېرته چې چارواکو د توغندي په برید کې د درې تنو د وژل کېدو او 15 نورو د زخمي کېدو رپورت ورکړي. د خار والی په ټلیګرام پیغام کې ویلي د اوکرين هوایي ځواک ویلي چې په خارې سلور نور توغندي توغورې دي. د اوکرين د دویم خار کیف په شمال ختی سیمه کې والی ویلي د شپې ناوخته د روس توغندیز بریټ د چوګویف په خارګوټي کې درې تنه وژل دي. د اوکرين په مرکزی خار ونیتسیا کې چارواکو ویلي د روس په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره سلی رښتر رسیدلې. روسله هغه چې وخزه د شنبه پورس په هسپتال کې د زخمونو له امله مړ شو. اوکرين ویلي چې وجل شو کې درې ماشومان هم شامل دي. روسي جګړه په داسې حال کې کیږي چې د روس دفاع وزیر په اوکرين کې خپل پوځیانو ته هدایت ورکړي چې خپل پوځي عملیات نور هم زیات کړي. د دفاع وزیر سرګي شيګو په یو بیان کې چې د وزارت په پانه خبر شوی ویلي چې د اقدامې د اوکرين په ختیز او روس تر کنټرول لاندې نور سیمو د بریدونو د مخنیوي لپاره کړی دی. په بل پرمختګ کې د اوکرين د اټومي انرژي ادارې روس باندې تور لګولي چې د وسلو ذخیره کولو لپاره د یورپ د ټولو لوی اټومي بټۍ کاروي او د نیکوپول او د نیپرو شاوخوا سیمه په نخښه کوي چې د شنبه په ورځ یې په هدف کړی وو. د اوکرين په جنوب ختیځ کې دغه اټومي بټۍ د ماسکو د برید لومړی ونې ورهاسي د روس تر کنټرول لاندې ده، خو لا هم د اوکرين د کارکونکو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو جیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې سي. د ویب پاڼې پته ده
washington.dc. دا د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا د امریکا صدر جو بایدن د منځنی ختیځ سفر سر تر رسولې. نو وړي په خپل دوره کې د منځنی ختیځ د ملکونو د مشرانو سره وخت په خپل غونډو کې په مختلفو مسلو خبرې کړي چې پکې په سیمه کې د تاو تریخوالي د کمولو، د روانو جنگونو د ختمولو او چین، روس او ایران له په سیمه کې د بې ثباتۍ پیدا کولو موقع په لاس نه ورکول دي. په دې موضوع نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای د صدر بایدن د مشرقي وسطا دوره ختم شوې ده. د پخپل دوره کې مشرقي وسطا کې د امریکای د اثر رسوخ د بیا پیدا کولو په غرض د مشرقي وسطا د ملکونو مشرانو سره د شریکی ملګرتیا په معاملہ تفصیلی خبرې اترې کړې دي. د صدر بایدن او د مشرقي وسطا د مشرانو په غونډه کې دواړو غاړو د هر قسمه خطرو د مقابلې کولو د پاره خپلو کې د شریکی دفاعي ملګرتیا لوزونه هم کړې دي چې پکې د ایران د فوجي او ایټمی سرګرمو خطر هم شامل ده. صدر بایدن یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې امریکا به مشرقي وسطا سیمه کې د روس او د چین په زیاتیدونکو سرګرمو چپ نه پاتې کیږي. د اوی چې امریکا به سیمه کې خپل چټک کردار ادا کړي. د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان هم د سرمشرانو غونډې ته خپل وینا کې سیمه ته د ایران د خطرې ذکر وکړو. دوی چې ایران ته د یمن په جنگ کې د ګوتو وهلو اجازه ورکول نه دی پکار او دا چې د ایران ایټمی پروګرام دی د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د قائدو ضابطو دننه وساتلې شي. د مصر صدر عبد الفتاح سیسی د سرمشرانو غونډې تخپل تقریر کې اوې چې په سیمه کې د روانو جنگونو او د اختلافاتو ختمولو لپاره شریک کوششونه پکار دي. د په هغه ملکونو ټکونه وکړ چې نورو ملکونو ته اجرتی جنگیالي لیږي او د ملکونو د غیر محکم کولو لپاره وسلبند ملیشي ودري. د عراق وزیر اعظم مصطفی خادمی په عراق کې د بیجلی د کمی پوره کولو لپاره د سعودي عرب، اردن او د مصر د امداد مننه وکړه. صدر بایدن د خالی پورز د خلیج تعاون کونسل او د دریو نورو ملکونو بحرین، قطر، کویت، عمان، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو مشرانو سره غونډه کې خپل وینا کې وی چې امریکا د سیمې د یو خصباون د پاره کوششونه کوي. دوی چې موږ میدان نه پرېږدو او نه به چین، روس یا ایران له پسیمه کې د خپل مضبوطولو موقع ورکو. صدر بایدن خپل وینا کې سیمه کې د خپل سرګرمو په لړ کې د اهم اصول بیان تیر کو او غدا چې خپل اتحادونه به مضبوطی او د هغو بین الاقوامي نظام منونکو ملکونو دفاعي صلاحیتونه به نور مضبوطی کم چې د سیمه او د خارجي قوتونو د فوجي طاقت په لار کې ولاړ دي. د پدې لړ کې په سیمه کې د ایران لخوا د غیر محکمتیا د سرګرمو، اوکراین کې د روس د شروع کړي جنگ او هند بحر الکاهل سیمه کې د چین د اقداماتو په خصوصي تور سره ذکر وکړو. صدر بایدن دا هم وی چې امریکا به سیمه کې د توتريخوالي دراکمولو او د روانو جنگونو د ختمولو لپاره کار کوي او د ملګرو ملتونو په منشور کې د ذکر شوو بشري حقوقو به مرسته کوي. صدر بایدن دا هم وی چې د جمعې په ورځ د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سره د نامتو خبريال د خاشقجي د قتل معاملہ هم یاد کړ او محمد بن سلمان د تسلی وکړ چې د خاشقجي قتل کې د دلاس نشته. د غونډې نه پس د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سرمشرانو په غونډه کې د خلیج تعاون کونسل او د اسرائیل ترمنځ د دفاعي اتحاد په معاملہ څه خبرې نه دي شوي. دا خبره په ګوته کا چې د ایران د ایټمی پروګرام د تنازع او اړولو د پاره سفارتکاري بهترینه لار ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی بادا د خیبر جنسي باړه تحصیل کی او زلبیا په امنیتی ځواکونو او پولیسو د ترهګرو لخوا د بریدونو لړۍ توند شوې ده او 13 ورځ هم د پولیسو په چوکۍ بریټ کې درې پولیسوالا وجلې شوې. په خوځای خلک وایي بدمعشان ورته د باتو د پاره ټلیفونونه هم کوي خو پولیس وایي دوی هڅه کوي چې حالات قابو کړي. خوځای خلک د پولیسو د کردار نه خوشبینه نه ښکاری. په دې اړه نور تفصیل د خیبر زلینا د ډیوه خبريال ابراهيم شنواري وړاندې کوي.
د خیبر ضلع باڑی تحصیل کی یو ځل بیا د ځایی پولیسو او امنیتی عسکرو په ضد هدفي بریتونو کې اضافه راغلی او ورسره دغلته د ځایی اوسیدونکو نه د نامعلومه کسانو له اړخه په موبایل فون د پیسو تقاضی هم کولی شي او په انکار کولو له ګواښونه ورکولی شي. پرون غرمې د باڑی ارجلی ندی کې د پولیسو په یو امنیتي پوسټه وسلواله برید کې د یو پولیس والا او یو عام کس وژنې تر څنګ د ځایی پولیسو په وینا په تیرو درې څلور میاشتو کې په دغسې پیښو کې درې نور پولیس والا هم وژل شوي. په پرونۍ پیښه کې د وژل شوي دویم عام کس په حق له پخپله پولیس منی چې دغه کس د بل کوم پولیس والا په ځای په عارضي توګه په نیم معاش دغلته خپله وظیفه ورکوله او دغه قسمه کس ته په ځایي توګه ایوازي یا پراکسي پولیس والا ویلی شي. دغسې نور ګڼ شمېر کسان یعنی پراکسي پولیس د خیبر په مختلفو ځایونو کې د پولیسو وظیفې ورکوي. د پرونۍ پیښې او په دغه کې وژل شوي د پراکسي پولیس په اړه د باڑی د پولیسو مشر سوازر خان وایي پتیرو درې سرور میاشتو کې په هدافي بریدونو کې وژل شو د پولیس والا د وژنې نه خو تر اوسه چازي مواري قبول کړي او نه تر اوسه ځایي پولیس د ککړو کسانو په نیولو کې بریالي شوي. د دغه ترڅنګ د لری پرتی سیمه تیران هم داسې راپورونه ترلاسه شوي چې دغلته هم په ځینو ځایونو کې په امنیتي پوسټو بریدونه شوي. حکومت مر ژوبل پکې مخته نه راغلي. د باڑی د خرابو حالاتو په اړه زاید یو سیاسي تنظیم خیبریون یو فعال غړی زاهد الله یی چې د باڑی موجوده حالاتو له وجه زاید سیدونکو د تشویش کار شوی دی. پخپل پولیس هم دا منی چې د گاونډي هیواد نه د موبایل فون په ذریعہ د پیسو تقاضی کولای شي او د باڑی پولیس مشر سوازر خان یی چې هغه په دې اړه خپل حالې ځلې پیل کړي. په کال 2014 کې په باڑه کې د پوځي عملیاتو تر سره کېدو په نتیجه کې دغلته په عمومي توګه امن پر ځای کېدو نه پس د زرګونو په شمېره کې کډوالي کورنۍ واپس خپل کورونو ته راغلي او هیله څرګندولای شوه چې باڑی نه د غیر قانوني وسلواله تنظیمونو پلویانو ویستلو سره به دغلته یو ځل بیا امروزه ژوند به حال شي. خو اوس د تیرې څه مودې راهیسې نامعلومه وسلوالو کسانو یا د هغوی په شا غیر قانوني ډلو د باڑی حالات دوباره خرابولو ته ګوتې اچولي او د ځایي اوسیدونکو بیا بیا غوښتنو او کو باوجود ځایی پولیس او امنیتی اسکر په حالاتو قابو راوستلو کې ناکام لیدای شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د حکومت او پوز د بندیز لګول شوی ترهګر تنظیم ټي ټي پی سره د روغې لپاره خبرې اترې د تیر کال د اکتوبر نه شروع شوه او د پاکستان پوز پارلیماني کمیټې ته هم د دې مذاکراتو سم معلومات ورکړي دي. داغې نه پس د پاکستان پارلیمان د دغه عمل باقاعده روانه میاشت منځوري هم ورکړي. خو بل طرف ته د دغه امن مذاکرات روان عمل نه باوجود د دې په ضد د ترګرینا اغیزمندو علاقو خلقو او کورنۍ له طرف خبرګون هم مخې تراغله او هغه په دې خبره اندېخمن دي چې دا به څوک یقیني کوي چې دا تنظیم به د امن د موحدین ورستو د تشدد نه منشي او دغه مذاکرات به واقعي امن راولي. دا امن مذاکرات به امن راولي او کو تشدد به روان وي. په دې تفصیل د پیښور نه د ډیو رادیو خبریاله سادیا قاسم شاه وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ کال 2009 نه وخت په وخت د روغې د پاره خبري شوی خو تر اوسه د خبرو اترو د لارې امن او ثبات نه دی راغلی. د دغه ټولو تیرو امن موعدو مهم شر د تحریک طالبان غلو وسله غورځول او تشدد پرې خودل دي او اوسنی مذاکرات کې هم د پاکستان حکومت دا یو مهم شرط دی.
خو د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه د پارلمان غړی محسن داوود وای د زل امن مذاکرات او د تیر زل امن موعدو کې هغه تدیر فرق کاری
ا تیر چې کوم مذاکرات شو زما خپل نظر دا دی چې پغې کې پوج یا حکومت د پولیسو نه فرنت نه خبره کوي او طالب د کمزوري پوزیشن نه اوس هغه دا دی چې هغه سره یو ځان خپل ریاست ته او هغه په صاحب نه ولاړ دی او دی ان تپروت ته او په کابل کې دته شان یې رم نشتا نو خبره په ندی داغه چې مونږ هو د ټول عمل ته دا غړو چې اوس ریاست دا فیصله کړې ده چې د هر څه وجوي وجوهات شهر څه دي او زمونږ د ټوله علاقہ دا اوس دی او زلګا طالبان ته ولاړ کای
د پاکستان صدر عارف علوی هم وړاندې ویلی وو کړه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت امن مذاکرات کامیاب شو نو د ٹی ٹی پی هغه غړي چې مجرمانه کاروایانو کې ککړ نو وسله اورځوي او د پاکستان آئین اومني نو هغه به معاف کړي شي خو محسن داوود وای هغه ته نخکاری دغه امن مذاکرات به امن راوړي
مذاکرات خو بلکی هغه خواله تقریبا ټوله علاقې نه ودا او دی خدا وای وخت په وخت او سره د وسلې باغې نه دي سره د وسلو غیره غلي دي ټول علاقه یې ولې دا
خود په خبر په هنتون یو استاد او پوهان پروفیسور ډاکټر جمیل احمد دا غني تیر ځل امن موعدو او اوسنی امن مذاکرات کې ډیر فرق دی ځکه چې علاقائي حالات بدل شوي دي
اوس چې کوم موعدو خبرې روان دي نو دا د فوج په ملاتړ سره مقامی لیدرشپ کې سیاسي لیدرشپ انګیج کړی دی او په افغانستان کې موجود په پاکستان کې عملیات لرونکي طالبانو سره د افغانستان د کب امارت اسلامي دی د اغي د چترې لاندې کیږي دی وخت کې حالات دادی چې امریکا د افغانستان نوتی ده نیټو د افغانستان نوتی ده او دغه قوتونو افغانستان یو قسمه پاکستانی اسټابلیشمنت ته سرندر کړی دی نو الته اوس پرو پاکستان حکومت ته د امارت اسلامي په نوم باندې هغه چې کله د طالبانو سره بیا اوس په پاکستان کې خلکو سره مذاکرات کیږي نو دین اوس لوکل ګروپس جوړ شو تر سوچ دغه ګروپس ته بینونی امداد نوی حاصل د انډیا په شکل کې یا د نورو قوتونو په شکل کې نو د دې کامیابی چانسز شته
د پاکستان حکومت او د ٹی ٹی پی ترمنځ د روان مذاکراتو نتیجه به امن وی او که تشدد خو په داسې مهال چې دا امن مذاکرات روان دي د پاکستان خیبر پختونخوا خصوصي توګه باندې په قبایلي ضلعو کې هدفي وجنې او د تشدد پیښې هم روان دي سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
درمنو ریزونکو دا وایس اف امریکا ډیبا ده د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي چې تاسو لپاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده راځي چې په غړې واورو
صدر بایدن د دې خبری د یقیني کولو پوښ نیت کړی دی چې د ایران حکومت اټومي وسله جوړنی کی د دې مقصد د پاره امریکا د تیر یو کال نه په کال 2015 کې د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د شوی لوزنامې په مکمل توګه د نافذ کولو د پاره ایران سره شا په شا خبرې کوي د دغه لوزنامې تر مخې ایران نه د بندیزونو لری کېدو په ایواز کې د ایران اټومي پروګرام په سختۍ سره محدود ساتل شوی دی خو په کال 2013 کې د امریکای د هغه وخت صدر ډونالد ترامپ د کال 2015 د لوزنامې نه د امریکای د وستو اعلان وکړو په دې ایران د دغه وخت نخپلې اټومي سرګرمۍ په لوزنامه کې د ټاکلې شوو د حدونو نه زیاتې فراخه کړې دي چې پکې د یورینیم د سوچکولو د وستون زیاتول د خپل اټومي خشاک د ذخیرو زیاتول د جدیدو سنټریفیوجز جوړول او د دې نسب کول او د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې د سارنوالو په سرګرمو قدغن لګول شامل دي اگر که د امریکای او د ایران ترمنځ شاپشا خبرې اترې د ډیرو میاشتو راسي په ټپه ولاړې دي خو د کال 2015 د لوزنامې په مکمل توګه د نافذ کولو په لوري د راواپس کېدو په لړ کې ډیر پرمختګ دوران دی نه شوې ده د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په ویانا کې د کړې لوزنامې سم دستي مکمل کولو او د دې نافذ کولو ته تیار یو خو دې د پاره ایران له پکار دي چې خپل هغه غوښتنې پریګ دي کمی چې د کال 2015 د لولنامې د چوکاټ نه بهر دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز دا هم ویلي دي چې ایران خپل ایټمی پروګرام د خطرناک هدف پورې وړاندې بوتلې دي او دا کاری د ایټمی وسلو د نخورېدو د عالمی کوششونو پر ضد دي. اومدغه وجه دا چې مونږ په دوارخي د بنیاد د کال 2015 په روزنامه د عمل کولو د پاره کوششونه کوو او مونږ به دا کوششونه تر هغه پورې جاری ساتو تر څو چې پکې زمونږ قامي مفاد حاصلې دي شي. د وی چې فلحال لوزنامې ته په شریکه واپسی به د ایټمی وسلو د نخورېدو مقصد تر صحه د پورې حاصل کی. خو خاغلی پرایز دا خبره په سختو الفاظو کې وکا چې د لوزنامې د کامیابی د پاره لازمه ده چې ایران غیر ضروری او غیر متعلقه معاملې نه چیړي. د خارجه چارو د محکمې ویان پرایز دا هم وی چې مونږ په صفاتو کې ویری دي چې مونږ په کم ډګر ولاړ یو. مونږ په یقین سره دا خبره کوو چې ایران دا سیاسي فیصله کوي نو مونږ به په شوي لولنامه د عمل درآمد د پاره د واپس راتلو جوګه شو. او که ایران دا سی اونکل نو په دې به دا هر څه د نورو خطرو سره مخ شي چې له عمله به مونږ په شریکه د ناشتي جوګا پاتې نشو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.